السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې لسمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال راډیو مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه. السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کې د خبرونو سټکو ته. د پیسو نړیوالې ادارې او پاکستان ترمنځ د قرضې د بل کیس پاړه خبرې اترې به لس نتیجې پای ته رسیدلې دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د سرحدي پولې د خلاصېدو غوښتنه کوي او په ترکیه او شام کې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د رایستو هیلې کمې شوې دي. د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف او پاکستان ترمنځ د قرضې د قسط په ګډون د تکنیکي او پالیسۍ په اړه مذاکرات به لسه نتیجې پای ته رسیدلې دي. د مالیې د وزارت سیکرټري حامد یعقوب شیخ د فروری په 9 رسنو ته ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو خبرو لا اتفاق نه دی شوی چې حل کېدل یې لا پاتې دي. نوموړي ویل چې ایم ایف پاکستان ته د ضروري ګامونو اخیستو فهرست ورکړی او د یوې موافقې ته تر رسیدو لپاره یې نور وخت غوښتلی. تمه کېده چې د خبرو اترو سره به پاکستان ته 1.1 ارب ډالر د قرضې بل کیس ملاو شي. بلخو ایم ایف هم د خبرو اترو په پای کې د تړون یا معاهدې په اړه رسمي بیان نه دی ورکړی. مخکې د فروری په 9 د پاکستان د خزانې وزیر ساګدار په اسلام آباد کې رسنو ته ویلي چې د ایم ایف له ډلې سره پر بیل اوټ پیکیج د مذاکراتو لپاره د شپې د 12 بجو پورې وخت ورکړل شوی او هیله لري چې څه مثبت خبر به راشي. خو په دې اړه په اسلام آباد کې کیدونکې د خزانې د وزیر ساګدار او د ایم ایف ترمنځ خبري هونډه او بیا وروسته یو خبري کانفرنس هم ونشو. د پاکستان حکومت وایي د راتلونکي یوې میاشتې لپاره ډیزل او راتلونکو شلو ورځو لپاره پټرول لري. د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک د فروری په 9 په اسلام آباد کې په یو خبري هونډه کې د دغه معلوماتو ورکولو تر څنګ ویل چې د تیلو کمی مخنیوي لپاره په هغو ځایونو کې چاپې وهي چې د پټرولو او ډیزلو د ذخیره کولو شک پرې کیږي. هغه زیاته کړه چې تر اوسه د تیلو د ذخیره کولو په جرم 9 پټرول پمپونه تړلي، 23 کسانو ایف آی آر درج کړي او 9,580,000 روپۍ جرمانې ولې دي. د پاکستان حکومت د جنوري په 9 د پټرول، ډیزل او خاورو تیل قیمته کړیو. د خزانه وزیر اسحاقدار د دغه اعلان په وخت ویلو چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د تیلو په ذخیره کولو سره مصنوعي بحران پیدا کړي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې خلک وایي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې افغانستان ته تللې دغه لاره بنده ده. د انګور اډې ځینو خلکو د فروری په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له وجې ورته په تجارت خپلو خپلوانو کره په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. یو تن شمس الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې چارواکو ورته د انګور اډې د لارې بندېدو وجه نه ده ښودلې. هغه ادعا وکړه چې په زرګونو خلک د لارې پرانیستو ته منتظر دي.
زرینا مسافر خلق جمع شوی دی او خالدا ډیر انتهایی تکلیف په مقاډ سخت ور هدا خال دی ګټ مخ ته نوس دی. دا خبره د دوی د شری دوه د ست کار معلومات یا نشه د جدل ته مسلا دوی له بارډر باندې ټول دا غوښتنه چې بارډر د میستا خلوص کو.
د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه په سفر کې دی او د انګور اډې د لارې لبندې دوه خبر نه دی. البته نو موړي واده وکړه چې په دې اړه معلومات کوي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د قبایلي ضلعو بلوچستان جینکو او لکانو زده کوونکو لپاره د 5000 سکالرشیپونو د ورکړې دریمه مرحله اعلان کړې. د کمیشن د فروری په 9 په یو بیان کې ویل چې د سکالرشیپ ته د درخواست جمع کولو وروستۍ نیټه د فروری 14 ده. د دې کمیشن د ویبسایټ تر مخه د دې سکالرشیپ ګټلو شرطونه د قبایلي ضلعو یا بلوچستان دو مثال لرل، لږ تر لږه 2 کلونه عمر او له 12 د فارغېدو په وخت 80% نمبرې اخیستل. ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویلي چې داعش سخت دریځ ډلې په افغانستان کې په یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د کور رپورت لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه غواخل شوې دي، خو د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي دا ډول غواخونه بې اساسه اوازې دي. د وزارت ویاندوی عبدالمنافع ټکور د فروری په 9 شپې مهال مشال ریډیو ته دا خبره بې اساسه او دروغ دا ویل چې امنیتي ځواکونه هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي. په ترکیه او سوریه کې په زلزله کې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د ژغورنې هیلې د فروری په 9 په کمې شوې دي، په کمې دودي په دا پتیره لسیزو کې یو تر ټولو خونړې زلزله بلل کېږي چې پکې تر اوسه تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د یخنۍ له امله تر ملبې لاندې د ژوندۍ ګیرو کسانو د ژغورنې عملیات اغېزمن شوي دي. په زرګونو راپرېوتو ودانو کې د ګیرو کسانو د ژغورلو کوششونه په څلورمه ورځ له خنډونو سره مخامخ وو. کارپوهان وایي تر 2 سات وروسته د ګیرو کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو امکان ډیر کم پاتې کیږي. او اخیری خبر د سپورتس، د خزو شلو ورېسک نړیوال کرکټ کپ د فروری 11 په جنوبی افریقا کې پیلېږي. په دې ټورنمنت کې د پاکستان او هند په ګډون 10 لوبډلې ګډون کوي. د کرکټ نړیوال کونسل د ویب سایټ لمخې په لومړی میچ کې د کوربا هیوا جنوبی افریقا لوبډله د سریلانکا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه په کیپ ټاون کې ده چې د پیښور په وخت ماسپښین 2 بجې شروع کیږي. ټاکل شوی چې فائنل یا پایلو د فروری په 26 وشي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې ترمنځ د قرضې د بل کیس او پالیسۍ په اړه خبرې اترې بیس لس نتیجې پای ته رسیدلې دي. د خزانې سیکرټري بیګا رسنو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو خبرو لا اتفاق نه دی شوی، نو ځکه ترې ادارې نور وخوخته دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ دغه خبرې اترې د 10 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې روانې وي. دا چې د کومو وجوهاتو په وجه پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو بل کیس باندې موافقه او نشوا، تفصیل د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان راکوي.
دا چې وته سټاپ لیول د سټاپ په سطح باندې موافقه دا خو نشوا، او د دې سټاپ لیول موافقه مقصد هم دا وی چې څوک د IMF لخوا یو هیواد ته تللی وي خبرې کوي، نو یو داغې ترمن موافقه وشي په شیانو باندې، شرایطو باندې، او بیا بنیادی د هغه منظوري هغه د IMF کوم بورډ دی په واشنگتن کې هغه ورکی، نو هغه موافقه و نشوه چې دا هغه ډیر زیات امکانات وو. په خپل باندې وزیر اعظم هم یو توقع څرګند کړی و، دویم دا چې د مالی وزیر د پاکستان اساکدار هم ویلو چې قوم به خبر ووري، خو لیکن بیا هغه کار و نشو، موافقه و نشوه. او اساکدار چې هغه پلان شو یو خبري نسته وینامو کې تیره شپه هغه کار و نشو. اوس البته ولې و نشوه، نو چې کوم د پاکستان د فاینانس وزارت د مالیه د وزارت کوم سیکرټر دی حامد یعقوب شیخ، اخو دا وایي چې د دغه معاهده نه وړاندې چې کوم پیشګی وړاندې کوم شرایط وو پاره باندې معاهده شوی ده، لیکن دا ویل کېږي چې IMF نور وخت غواړي د مشورو د پاره، نو ځکه دا معاهده چې دیګای امکان وو چې دا وشي هغه ونه شو. نو پاکستان خو مطمئن ښکاري چې کوم اقدامات IMF غوښتل هغه باندې ورسره یو اتفاق شوی، خو معاهده رسما اوسه پورې نه اعلان شوی.
هغه څه شرطونه دي چې اوسه پورې IMF چې دی هغوی راضي نه شو، ځکه چې IMF خو ویلي چې د پټرولو، ګیسو، د ډیزلو قیمتونه به سیوا کیږي، ټیکس ریټ به سیوا کیږي، انټرسټ ریټ چې دی شرع سود هغه به سیوا کیږي، نو دې ته خو پاکستان لا تړلې و، بلکې څو ورځو مخکې د پټرولو قیمتونه په یو شپه کې زیات شو، نو بیا څه داسې شرطونه دي چې هغه IMF غنی چې نه دی پوره شوی؟
نو رسمي خو IMF څه نه دی ویلي، البته د دغه خبرو د لس ورځې خبرې په اسلام آباد کې هیڅ څه شرایط خو په میډیا کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې راغلي دي، او څه ته تاسو اشاره وکړه، لیکن یو پکې بل شرط هم وو کوم، د ډالر دا نرخ دی د روپې په مقابله کې دې باندې د حکومت کنټرول نه وي، دا د خپل باندې مارکیټ دا غي او روحیان چې هغه کته برکیږي. د بجلی قیمت تاسو اشاره وکړه، بجلی قیمت مخکې هم خډیر شوی، خو بیا نور مخې غواړي، نو ټیکسونه تاسو وکړه دا بالکل صحیح ده، چې سود کې مغیز افغ واړي، خو بل د پاکستان ته کوم دریز وو هغه دا و چې دا شیان دي رورو، یعنی یو مرحله وا د پاکستان ته لکه واخور کیږي، دا شیان خو دې سره غي راضی نه وو. د پاکستان لپاره زما خیال چې دا پیسې ضرور هم وي، ځکه چې دا معاهده 5.15 ارب ډالرو د عمران خان په وخت کې شوی و، په 2019 کال کې نو هغه ونه شو او پاکستان دا وخت د مشکل سره ذکر چې پاکستان ته قرضې واپس کول یو دا ایم ایف سچ اوس کې خبرې وي دا هم دا 6.5 ارب ډالر نه یو 1.1 ارب ډالر پاکستان ته اړتیا ډیر زیات ځکه وو چې تاسو پرون خبر اوریدلی وي د پاکستان د سټیټ بینک لخوا چې پاکستان سره هغه زره مبادله چې دا هغه د 3 ارب ډالر نه هم کم شو او دا فقط د پاکستان چې درآمدات دي دا فقط د 2 هفتو لپاره دي
نو په دغه صورت کې چې پاکستان ډیر په کشمکش کې دی صدا سه حل شته پاکستان ته اوس مخه تسلاري دي چې هغه کې چې د خپل د اقتصادي بحران چې دی هغه یو طرف ته یو پکې سخرواله راولي
ګوره یو مختصره ور اشاره کوم یو خبره کوم چې ای نه سره موهیدو نشوونه پاکستان د پاره بعد نور هیوادونه پیسې هستن چې وړاندې سعودي عرب او متحده عرب امارات او یا چین او یا بل هغه هم دې ته انتظار و چې ای نه سره موهیده کی کنه نو موهیده خو ممکن نه چروستو شي د کومو سو نشوونه هغه پیسې به ګومان نه کوم چې ډیر زړه شي دوی نه تاسو د حل لار وي حل لار ګوره پاکستان کې اصلاحات پاکستان کې ټیکسونه دي پاکستان کې په زراعت ټیکس اکثر موهیده د مطالبه کیږي هغه نه مزګه د تلېبا فیوی د خلک نه غواړي چې ټیکسونه ورکړي نو ټیکس اصلاحات د ټول نه زیات ضروری دي او دا کنټرول چې په ځینو شیانو باندې وي اصلاحات هر هغه حکومت نه مجبورن دي لیکن دلته نور انداز ډیر شیان چې هغه د پاکستان په سچ دا هغه د داسې بغیر ترقیاتي اقتصاد دومره زیات دي چې پاکستان په خزانه باندې هغه دوی د باو دي نو دې لپاره یو انقلابي اقداماتو ضرورت دی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی په داسې حال کې چې پاکستان د ترګرې د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ ته ترګرې په موضوع د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا رابلل شوی ټولګوندي زغونډه یو ځل بیا ځنډېدلې ده بلخوا په وفاقي حکومت کې د شامل سیاسي اتحاد او مخالف تحریک انصاف ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم ډېر شوی دی او د ترګرې په موضوع په یو میز د کېناستو پر ځای د خراب امنیت تور په یو بل پورې کیږي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې روسو ترهګرو بریدونو لوی ځاني تاوانونه اړولي او ځایي لسونه د سیمه د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې
د اطلاعات او فقی وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې د ترهګرې په موضوع ټولګوندی زغونډه یو ځل بیا ځنډول شوې ده نوموړی د پروري په وما په ټویټر ولیکل چې وزیر اعظم با په ترکیه کې د زلزلې نه وروسته د ترکیه د ولس او حکومت سره د غمرازۍ لپاره انقره ته ځي نو لدی کبلا د فروري په 9 تر سره کېدونکې غونډه ځنډول شوې ده لدی وړاندې دا ټولګوندی زغونډه د پروري په 9 نیټه پلان شوې و بلخوا د تحریک انصاف او وفاقي حکومت کې شامل سیاسي اتلاف ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم ډیر شوې دی او د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویان بیرستر محمد علی سیف ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرې موضوع ته سنجیده نه دی او دا هر څه د سیاسي ګټو لپاره کوي
سوسو زله اے پی سی غانم شوی دی او نېشنل الیکشن پلان هم جوړ شو حاکم وسره جوړا دا جامع پروگرام دے دو نېشنل الیکشن پلان دلان دے او دا غی باندې د عمل کول ذمہ داریم د وفاقي حکومت ته وفاقی حکومت کے دے وقت زدا گڑم اچے دا پاکستان تحریک انصاف نے علاوہ ٹول جماعتوں نے موجود دی او په صوبو کې یو قسم د دی حکومتونه دی اوس نگران حکومتونه هم دی خپل خوانه جوړ کړی دی خپل خلک پکې شامل دي نو ای پی سی نه دی سغواړي او د پاکستان تحریک انصاف نه دی سغواړي مونږ خو چرې دانې دی ویری چې مونږ د تره غره حمایت کوو
خو مسلم لیگ نن دغه تور نه ردوی او وایي چې د سیاسي ګوندونو سره په مشوره د ترهګرې ضد یو کړنلار جوړول غواړي او په دغه عمل کې د ګډون لپاره یې تحریک انصاف ته هم بلنه ورکړې ده د مسلم لیگ نن یو مخکخ او د صوبایي سملې پخوانی غړی اختیار ولی خان وایي چې سره د دې چې تحریک انصاف په صوبه کې اوږد حکومت کړی دی خو عمران خان تر اوسه د پیښور بمی چودنه کې د وجل شو د کورنۍ سره د غم رازې لپاره هم نه دراغلې
کله په صوبه کې سل کسان باوردی شهیدان شي 200 کسان زخمیان شي باغی باندې کڅوک ټول جمهوریت قوتونه او د سلور وانه صوبو سیاسي قیادت راغواړي نو دا آی واش نه د سنجیده مجلس وی نو کو ګورینه د دروغ یو پلستر د چخپې ته خېګولې مجلس پکیږي الپارٹیز کانفرنس د سنجیده مسائل لی اغه ته دی راضی خپ خپ کراغل ډیره بخه خبره وی ک ناراضی نم منګم او ولس ام د دې عدد شی وی د عمران خان ته د ځان نه علاوه په دې ملک بلډو سوک پاک کاری نه سمخ کاری نه
د سیاسي ګوندونو ترمنز د اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه بریدونه دوام لري او د سیمې ولس د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سکرتر سردار حسین بابک وایي چې اوس وخت راغلی چې سیاسي ګوندونه سیاست شاته کړي او د سیمې د امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي چې د هیواد اقتصادي ستونزې هم حل هوارې دي شي چې امن راشي او خلک خپل روزګارونه وکړي.
کمی پوری چی بیادی عمران خان دا موقف تعلق تین اگا خود دلتا افراد تا پریخوا رئی یعنی لس کالا دا اگا پختنخوا کی حکومت ہو دا پختنو پا دی سرونو بانی چی دا کم بدمنی پرتا دا اگا پاوالا خود دا واضح او جامع پالیسی ام نشتی ایو اندا چی دار دا پا حکومت کی دا صوبا دیشتگرد تا اوالا چوا عمران خان نے دہشت گرد پاوالا سو واضح پالیسی لری دی پٹ پٹ کی گی شاد شاد کی گی وجہ دادا گنی راتل پکار دی خپل موقع پل بیان اول پکار دی ودی اے پی سی کی خوب ٹول دنیا خپل موقع بیان کی ٹول دنیا بے واوری دے ولی خپل موقع بیانوں میں لپٹی گی خدے الس مخامخ کے دے نشی چی واضح پالیسی بیان کی وجہ دادا
د یادونه وردا چې د جنوري په دیرشمه د پیښور پولیس لائنز په جماعت کې په یو ځان مرګي برید کې سل کسانو وجل شو او نور ګڼ شمېر ټپیان شو. په عین حال کې د هیواد اقتصادي وضع هم خراب ده او حکومت له آی ایم ایف او ملګرو هیوادونو څخه د قرضو اخستو لپاره هلې ځلې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو وایي چې چارواکو له افغانستان سره د انګور اډې پوله د فروری 8 راهیسې تړلې ده. دوی وایي چې د پولې د تړل کېدو له امله ځایي اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی زر تر زره د پولې د خلاصېدو غوښتنه کوي. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان سره د انګور اډې سرحدي دروازې د تړل کېدو نه خبر ندی خدا به معلومه کړی چې د پولې د تړل کېدو وجه څه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د لوور سویلی وزیرستان انګوراډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره د انګوراډا سرحدي دروازه د 8 فبروري نه د خلکو د تاګ روتاګ د پوره تړلې ده چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان نه پاکستان ته راغلي دوه کسان چې دا وخت د انګوراډا سرحدي دروازه باندې حصور شوي دي خپل مشکلات په دا رنګ بیانوي.
زما نوم جنو افغان د پکتیا اوسیدونکی یم. پاکستان ته راغلی وم مریضان را سره عملیات مې کړی ده. اوس مثال د مریضان و کورواله مې ده بله مې ترور ده را سره وادېر ده. خو داسې رقم هلته ولاړې وخت تېر کړی ده چا څه پیسې ځانوس دا وړې هغه هم لاړې ورور بله اوس ولا داسې سوات خرچو پورې ایریان شو بېخي جای نه پیدا کېږي. ډېر خلکو سره خدای ښه و چې کورو ته خلک بوتلو که نه په کورو کښې هم چې خلکو سره جای نه شته داسې رقم تال ده. ګېټ یې بند کړی ده په اوو پونه باندې نه پوهېږو چې یا دوه ورځې بعد خلاصوو یا ورځ بعد خلاصوو. بس باران ته ولاړ یو مریضان د دې په دالات سره مخامخ دی ولا چې څه خرچې هم په کړي دي هغه به بېرته را باندې راوړي. وایي چې هغه کوم عملیات هم په کړی که نه هغه عملیات یې خرابېږي که نه. غوښتنه هم دغه ده چې ګېټ دې کولاړ کړي ورو کنه دغه څه تارې را تاچولی ده که اوس مثال داسې وکړو که نه. وایي چې دلته ټول په ګېټ باندې ورسوه بیا سبا یي که نه چې جابر د پښتنو وروره بله بیا غوغا جوړه کړې ده. نه چې خو مجبور یو ولې چې دلته وروره له عزت ولاکه تېرېدی شو مرګ هم قبول دی بې عزتي هم ولاکه قبلولی شو.
نم عبدالمنان ده زه راغلی یم له ګیرانوال څخه او ځم افغانستان ته تاکسیا ته. نن درېیمه ورځ ده ماشومان دي را سره کړي دي باران ده بې د موږ څه ګناه ده. خدای دې دومره تنګي ده ډېر سخته مجبوره یو دلته په هوټلو کښې ځای ناسته هم زنانه دي دومره ماشومان دي باران اورې واوره ده داسې چې کړي دي داسې یخ ده هوټل کښې کوټې ناسته.
د افغانستان سره د انګوراډا سرحدي دروازې تړلې په وجه د سیمې خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغه برعکس د انګوراډا دوې اوسېدونکي نه اور وایي.
زه وحیدالله د انګوراډې سره تعلق لرم. په انګوراډې بارډر چې چین دی دا په مکمله توګه تړلی شوی دی. پولیس ته اجازت نشته په نوي سفر ته او نن نور هم خلک دي پوره چې دی تګ روتګ وکړو نه ترانسپورټ پرې پوره شته. دا مهال چې کوم سفر دي او دا یې سور دي دغه هلته سخت مشکل ده. په انګوراډا کښې مسافرخانې د مسافرو دپوره صحیح سهولت نشته. دا شپه په دا وره کښې تېروي
مونم سمسرمان دا دا بیا انګور اډه په بارډر باندې می جوړی دلاتا پر زرینا او مسافر خلک جمع شوی دی او خال دا ډیر انتهایی تکلیف او مقاډ سخت ور هدا یی خال دا ګټ مخته نوس دی دا خبره را دوی شری دو خدای ست کار معلومات نه شته چې دلاتا مسله دی ویله بارډر باندې ټول دا غوښتنې چې بارډر دا میست خلاص کو او زر تر زر دی خلاص کو
مشال ریډیو چې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه تاړلې په باراکښې د لوور سویلي وزیرستان ډیپټی کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی وویل چې دا وخت زه د یوه میټینګ دپاره پېښور ته روغلی یم او د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازې تړلې نه خبر نه یم زه اول ځون خبروم چې په څه وجه باندې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه تړلې شوې ده خو د انګور اډه اوسېدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د افغانستان سره د انګور اډه سرحدی دروازه د خلک د تاګ رو تاګ د پورا زرکی خلوصا نکړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
روان کال د جنوري له شپاړسمې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد دوه ورځنی کمپین شوی. په دغه کمپین کې یو خواک څلور اویا لکو نه سیوا ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي و. نو د صحت محکمې لخوا رپورټ جاری شوی چې تر مخه دغه کمپین دوران یو نوي زرو نه زیات ماشومان د پولیو څاڅکو نه بې برخې شوي دي. دا چې دومره غټه شمېره کې د ماشومانو د پولیو څاڅکو نه پاتې کېدو وجه سدا او دوی اوس د ساسکو لپاره څه کړنلاره لري پرې اړه د پیښونه د شبیر جان رپورټ ته غوږ شئ.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی دغه رپورټ کې ویلي شوی چې د 14 جنوري نه شروع شوی دغه ورځنې د پولیو ضد کمپاین کې خوشا سلور او یالکا 15,500 ماشومان ته د پولیو ضد ساسکو ورکړل شوی ولې سبان دی یو نوي زره ماشومان د پولیو ضد ساسکو نه بې برخه پاتې شوی چې پکې تر 30,000 زیات والدین خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین لورکولو ډډه کړې و او تر 10,000 ماشومان په کورونو کې نه وو. کور په کور کوسه په کوسه د پولیو ساسکو ورکونکو د صحت محکمې زنانه اهلکارانه وای چې اوس هم کله دوی د پولیو ضد ساسکو ورکولو لپاره کورونو ته ورشي نو ډېر مور او پلار داسې وي چې ورته بدره دی وایي او بل خپل بچو ته په بیلابیل وجوهات له وجې د پولیو ضد ساسکو هم نه ورکوي چې پکې څه خبرې دوی د مذهب سره څه خپل غوښتنو سره او څه بې بنیاد اوازو سره تړلې وي. خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې د زنانه اهلکارانو د سازمان صوبایي مشره الوینا مشال لیډو ته وایي
مس کانسپټس ورته مونږ وایو په مس کانسپټس کې دای چې سو دی کلیئر نه یی کدی هر څونه مونږ کلیئر کوو خو د دې په دماغو کې چې ریلیجیس بیس هغه دغه غرزولې داسې خیالات ورله دماغو کې کینولي چې یره دا حرام دی او د دې د کې فلانی سیز مکس شوی فلانی مکس شوی د څه خلکو دا غلطه نظریه چې هغه وی چې د فیملی پلانینګ د پاره سو سیزونه شته انګریډینټس پکې شته نو د چا ډیمانډ بیس مس کانسپټ دی. تاسو روزانه را روان یې نو گورنمنت سره صرف د پولیو غم دی لکه دی سره زمنګ د ګیس غم نشته د بجلی غم نشته ور سره موږ له دې وړه راکی ماشومان د پیو د پاره ډیمانډ کوي.
دا چې د پولیو مخنیوي اداره دغه ماشومان ته اساس کې ورکولو او انکاری مور پلاران لپاره سخت فندار ټاکلې نو خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي محمد زیشان خان وایي
دا چې کم دی نو زمنګ په لاس کمپین کې تقریبا 91,000 یا 90,000 کم دی نو ماشومان پاتې شو 70,000 پاره کې کم دی نو سټیل ان او سټیل ریفیوزل کم دینو 20,000 لگ بھگ نہ دے سر ڈسٹرک کے کم دے کا نو آگا جرگی کئی زمو ٹیمان ورزی وہ تو ریکویسٹ کئی علماء ورزی جمعتون تیرو غواڑی یل تو وہ تو ریکویسٹ کئی نہ دی کنوینس کول دا بارا دا غلہ عمل وی
تیر کال 2022 کے ٹول پاکستان کے شل د پولیو کی سنا رام خط شو چٹول د خیبر پختونخوا نہ ہو ول شمالی وزیرستان یو د جنوبی وزیرستان او دو دا لکی مروت نہ ہو. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع اورنګزیب په ډبوري سیمه کې د زراعتو د څېړنیزې ادارې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې یادې محکمې د الوګانو د کروندې په پروژه کې د سیمې ځایي زمینداران بې برخې کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت دې د یادې ادارې پر ضد ګامونه پورته کړي خو اړوند چارواکي وایي چې دا پروژه یوازې په هغو سیمو کې پیل شوې چې اوبه او هوا یې د الوګانو کروندې ته جوړ دي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورکزو کې کروندګرو د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د فروری په اتمه احتجاجي مظاهره کړې. د یادې ضلع ډبوري سیمه کې د احتجاجي مظاهرې مشري ډبوري د ځوانانو تنظیم کوله. احتجاج کوونکو صوبایي حکومت نه د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د پلټنو او د الوګانو پروژې پاتې کروندګرو ته د هغوی حق ورکولو غوښتنه کوله. د یاد تنظیم مشر عظیم اورکزی احتجاج نه وروسته مشارې ډیو ته ویلي د دوی سیمه کې د زراعت محکمې له طرفه کروندګرو ته الوګان نو کروندې لپاره مرستې ورکولو پروژه پیل شوې، خو د بده مرغه ډېر کروندګر د یادې پروژې نه محرومه پاتې دي او ځینو ته مشینري هم نه ده ورکړې شوې.
د ادارې په خلاف اکشن واخیستلی شي چې آینده لپاره بیا داسې کار ونه کړي او د کوم کار یې کړی دی دوی کې به مزید ذمهداران واخیستلی کړي، ځکه چې 140 کلي کوي ته دوه کلي خلی او دا نور کلی ته نه محرومه کړو او نور کلي د پرېږدولو. او حالانکه دا پروجیکټ او دا ریسرچ تحقیقی اداره مقصد داره چې هر کلی نه خپل ریسرچ ته راواخلی، خپل نمائنده راواخلی.
په اړه یې د یادې محکمې ریسرچ افسر شاه خالد د فروری په اتمه مشارې ډیو ته ویلي یاد پروژه درې کاله وړاندې د بره او کوزه اورکزو په سیمو کې الوګانو په کرونده تحقیق لپاره پیل شوې وه. پروژه کې 1.5 سیوا کروندګرو ته کروندې لپاره الوګان او ضروري مشینري ورکړې شوې وه. روان کال د صوبایي حکومت په وینا یوازې 1.5 نوي کروندګر ثبت کړي، ولې زړه 1.5 هغه کروندګر هم د پروژې برخه ده د چا کارکردګي چې خوا
سکالی چې کوم کسان دي پاتې موږ 30 نوی کسان راځي او هغه په سیمه خپل تللی دا په ټیم کې تللی دا په پټی کې تلویران واغسته جی پی ایس هم واغسته او 30 هم زړه هغه کسان چې دغه په پریویس ریکارډ باندې دا غو پیداوار موږ سره راغلي دا اوس په دې 150 کې دغه 140 کسان 110 کسان 120 کسان چې کوم پاتې شوی دي هغه وایي چې رمن سره دې ته موږ یې ولې نه غستی او نو ورته کې چې دا کوم کسان احتجاج کوي موږ هغه کې په دې کې په فرنٹ باندې دغه درې څلور کسان دي دې ته موږ پروس کالي پلاټ لګولې.
نوموړي زیاتکړه د دوی محکمه د اورکزو او کرمې په هغه سیمو کې د کروندګرو سره په شریکه د الوګانو په کرونده تحقیق کوي. د کومو سیمو آب هوا د الوګانو کروندې لپاره سازګار ده د دوی محکمه کروندګرو ته نه یوازې تخم او مشینري بلکې هغوی ته تکنیکی مرستې هم ورکوي چې تر اوسه یې د تسلۍ وړ نتیجې ترلاسه کړې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ترکی کې د زورور زلزلې د وژل شو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخه لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انکره کې افغان کونسل پسرلی حکیمی مشال ریډیو ته وویل چې له سفارت سره رسمي شمیرې نه دي موجودې، خو افغانانو ته ډېره مرجوبله په هتای او غازی انتب ښارونو کې رسیدلې ده. تفصیل صفی الله سانکزی راکوي.
په ترکیه کې د زوروري زلزلې له امله یو زیات شمیر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په انقره کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر زیان د هاتای او غازی انتب په ښارونو کې افغانانو ته رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم غیر رسمي امار او کوم اړیکې چې د افغانستان سفارت په انقره کې د افغاني ټولنو او د دوی استاذ سره لري، واضح خبره ده چې افغانانو ته هم په دې لویه غمیزه کې مرګ ژوبله اوښتې، خو رسمی امار لا تر اوسه هم کره نه دي. ولی داسې اټکل کیږي چې ډیری افغانان په هغه سیمو کې په ځانګړې توګه چې ډیر ضرر یې لیدلی لکه هاتای ولایت او غازی انتب او همداراز ملاتیا، هلته افغانان ته مرګ ژوبله اوښتې ده او یو شمېر افغانان شهیدان شوی او همداراز یو شمېر ډېر یې ټپیان دي.
د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 0.8 ثبت شوی، په ترکیه او سوریه کې زرګونه ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. ساعت په ساعت د دې زلزلې له امله د مرګ ژوبلو شمېر په بدلېدو دی او ویرې شته چې راتلونکو ورځو کې لا پسې ارقام لوړ لاړ شي، ځکه ګڼ خلک لا هم د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ غازی انتب ښار ته تللی و او هلته یې د زلزلې له امله ورانې شوې سیمې او زیانمن خلک وکتل. ژغورونکي د ترکیه او سوریې په بېلابېلو ښارونو کې د مرګونې زلزلې له امله د ورانو ودانیو لاندې د احتمالي بند پاتې کسانو د ژغورنې هڅې کوي. په ځینو سیمو کې بیا دا هڅې د سړې هوا له امله ټکنۍ شوې هم دي. د نړۍ بېلابېلو هېوادونو د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی او خپل مرستندویه ټیمونه یې ورلېږلي دي. د اروپایي ټولنې 8 غړو هېوادونو د ترکیې او سوریې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې چمتو دي مرستې ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې د ترکیې او سوریې د لوی زلزلې د قربانیانو لپاره د یوې دقیقې چوپتیا غوره کړه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روان چاري سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سهار 10:30 بجې کې دون کړي یو څو مهم لن خبرونه درته درورو. د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف او پاکستان ترمنځ د قرضې د قسط په ګډون د تکنیکی او پالیسۍ په اړه مذاکرات به له نتیجې پای ته رسیدلې دي. د خزانه سیکرټري حامد یعقوب شیخ پرون رسنو ته ویل چې د دواړو خواو ترمنځ په ځینو خبرو لا اتفاق نه دی شوی چې حل کېدل یې لا پاتې دي. نوموړي ویل چې ایم ایف پاکستان ته د ضروري ګامونو اخستو فهرست ورکړی دی او د یوې موافقې ته د رسیدو لپاره نور وخت وخت دی. د پاکستان حکومت وایي د راتلونکو یوې میاشتې لپاره ډیزل او راتلونکو شلو ورځو لپاره پټرول لري. د پټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک پرون په اسلام آباد کې په خبري هونډه کې د دغو معلوماتو ورکولو ترڅنګ ویل چې د تیلو کمی مخنیوي لپاره په هغو ځایونو کې چاپې وهي چې د پټرول او ډیزلو د ذخیره کولو شک پرې لري. د جنوبي وزیرستان انګور اډې خلک وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې افغانستان ته تللې دغه لار بنده ده. د انګور اډې ځینو خلکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د لارې د بندېدو له وجې ورته په تجارت او خپلو خپلوانو کره په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې جوړې شوې دي چې باید حل شي. د کوز جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویل چې هغه په سفر کې دی او د انګور اډې د لارې بندېدو نه خبر نه دی. البته نوموړي وعده وکړه چې په دې اړه به معلومات کوي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د قبایلي ضلعو بلوچستان ځینکو هلکانو زدهکوونکو لپاره د 5000 سکالرشپونو د ورکړې درېیمه مرحله اعلان کړې ده. او روسي خبر دا چې په ترکیه او شام کې روسي زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر کابو شلو زرو ته رسیدلې دي. په عین حال کې د ملبې لاندې د ژوندي پاتې کسانو د راویستلو لپاره هڅې ټکنۍ شوې دي او نن یې څلورمه ورځ کېږي چې دغه کوششونه روان دي.
د مشال رادیوی مجله
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو لن خبرونه مو اوریدل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال په نوم. دا خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله دا مشال رادیوی مجلی ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه ومني. دا اونۍ په خبرونه کې په جلال آباد کې د یو موزیم د جوړېدو د پریکړې په اړه راپور، په پېښور کې د مفکوري کلتوري مرکز لخوا د اتڼ د کورس او د خوست یو ځوان شاعر شاهین الله شاهین مرکه اوریدلې شي. بدرګه مو کړې. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د سراج العمارت تاریخي ودانۍ کې د ختیځ زون په کچه موزیم جوړوي. د دوی په خبره په دې موزیم کې به د ختیځو ولایتونو د بیلابیلو تاریخي دورونو آثار نندارې ته کېښودل شي. د ننګرهار فرهنګي فعالان په جلال آباد ښار کې موزیم جوړېدل مهم بولي او وایي چې ډېرې تاریخي آثار به پکې خوندي او ننګرهار ته به د سیلانیانو راتګ زیات شي. نور معلومات در تزما همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې سراج العمارت چې څو کال وړاندې د رغونې چارې بشپړې شوې وي او هماغه وخت د ننګرهار د موزیم په نوم نومول شوی و، اوس په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي هم غواړي چې په یاد ودانۍ کې د ختیځو ولایتونو په کچ موزیم جوړ او تاریخي آثار په کې نندارې ته کېږدي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وایي په دې موزیم کې به پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو په کچه د بیلابیلو دورونو آثار نندارې ته کېښودل شي. نوموړی وړاندې وایي
دغه موزیم به په ښایسته توګه باندې انشاءالله پرانستلی شي. په دغه ځای کې کوشش کوو په همدغې د ودانۍ په دې ځینو برخو کې مونږ یو نندارتون هم پرانیزو چې هغې کې به انشاءالله داسې لاسي صنایع چې د هیوادوالو خپلو لاسونو ترسره کړي هغه به هم انشاءالله مونږ دلته راوړو. دا به یو داسې جامع جایوي.
د افغانستان د ملي موزیم او لرغونپوهنې د برخې یو تن مسؤول سلطان مسعود مرادی له فرهنګي اړخه د یاد موزیم جوړېدل مهم بولي او زیاتوي چې ننګرهار یو له هغو مهمو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي آبدې او زیات شمیر تاریخي ودانۍ لري. نوموړی وړاندې وایي
په دغه موزیم کې د قبل تاریخ او تاریخي دورو آثار ننداره تا انشاءالله ایخودل کیگی او دا دی افغانستان ملی گچو تا دیر فایده رسه دیر پاره چی خلق سیلانیان دی خارج او داخل نه حل تزی او حل تا ننداره کهی سرال دی چی دوی معلومات زیادیگی دی افغانستان ملی بودی جیت هم یو سه پیسه انشاءالله اضافه کیگی.
فرهنگی پالان فسراج الامارت که دا موزیم جوڑی دل مهم بودی. یو تن فرهنگ پال الال ارون وایی د یاد موزیم په جوړېدو سره به تاریخي آثار خوندي او دغه سیمه په یو سیاحتي مرکز بدل شي.
موزیمونو جوړول د تاریخي ابداتو ساتنې او همدارنګه د خپل تیر ژوند لاسته راوړنې او تر څنګ خپل تاریخ راتلونکو نسلونو ته د انتقالولو په برخه کې دا یو مؤثره او اغېزمنه طریقه ده او تر څنګ د سرمن کول شو خپل فرهنګ خپل کلتور چې دی هغه ژوندې او ساتو راتلونکو نسلونو په ذهنونو کې راکېن او تر څنګ د اقتصادي اړخ هم د موزیمونو جوړول چې دی تیر عمل کېدل شي چې ننګرهار ته د تیرو سیلانانو د جذب په برخه کې موثر تمام شي.
په ننګرهار کې د تاریخي آبدو او آثارو د ساتنې دا هڅې پر داسې مهال کیږي چې د خلکو په باور په دې ولایت کې تاریخي ځایونه او آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
د مشال رادیوي مجلې ته غوږی په پېښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري څېړنیز مرکز وخت په وخت د موسیقۍ او نورو هنرونو د زده کړو لنډ او اوږدمهاله کورسونه جوړوي چې پکې نویو زده کوونکو ته د هنر د زده کړې لارې برابرېږي. دوی تازه د اتڼ د زده کړو یو لنډمهاله کورس پرانیستی و چې پکې د اتڼ د تاریخ، قسمونو او زده کړې په اړه برخوالو ته معلومات ورکړل شول. ډاکټر صادق ژړک زده کوونکو ته په نظري او عملي توګه د اتڼ درس وروښودلو. مالا نوموړي سره مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. ژړک صاحب، په مفکوره کې تاسو ځوانانو ته اتڼ ښایې، دا کار د کومې جذبې له مخې کوي؟
خبره داسې ده چې مفکوره له څو کلونو راهیسې په پېښور کې د خپلې ژبې او ادب او فرهنګ لپاره چې کوم کارونه کوي هغه بېلابېلو برخو کې لګیا ده، کار پر مخ بیایي. نو تیره میاشت د مفکورې ملګرو زموږ په صلاح دا پریکړه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې چې سل کاله یا سل شل کاله وړاندې با تړونه کېدل هغه تړونه اوس تقریبا له منځه تللي دي. نو دوی غوښتل چې په دغه خپله سیمه کې پښتنو ځوانانو کې دغه اتڼ یو ځل بیا دود شي. نو د همدغه فکر لپاره د پښتنو کې د خپل کلتور د هم کولو د اتڼ د کلتور د هم کولو لپاره موږ په مفکوره کې درې ورځې کلاسونه واخیستل او اتڼونه مې په تمرین په حساب د ډاله سره چې د لوګر یو ملګری راغلی و د هغه په مرسته درې ورځې موږ دغه د پېښور او شاوخوا ولسوالۍ ځوانانو چې په پېښور پوهنتون او ایډوارډ کالج سره تعلق لاره او شاوخوا نور ادبي او سیاسي ملګري راتله په دې اتڼ په زده کړه کې برخه اخیستله او دغه کار د همدغه خپل کلتور د بډاینې په پار موږ روان کړی دی.
نو دا خو تاسو ډېر ګلالی کار شروع کړی دی. نو ډاکټر صاحب، قدم راته وایي چې اتڼ یو خدایي داد دی چې خلکو ته زده وي که نه په کوشش او تمرین سره زده کېدای شي؟
اتڼ داسې دی چې دا زموږ د کلتور برخه ده. نو چې کله هم یو کوچنی په یو کور کې را لویږي چې په هغه سیمه او منطقه کې کمکار په ولس کې دودي هغه ځوانان او هغه پیغلې اغز دکری نو دا د زکری عمل چدی دا د خدای داد نه دی دا د ټولنې د نور وګړو څخه زدکیږي او دا د سه عام خبره ده دا هر څوک کولای شي چې اتنه زکی بلکې هر پښتون یا هر څوک چې د هرې سیمې هغه چیرې اوسېږي د هغه ځای چاپېریال اثر پر کوي او هغه زده کېدلی شي.
یارک صاحب په پېښور کې ستاسو په خیال ځوانان له اتڼ سره څومره بلد دي او څومره علاقه ورسره لري؟
ما خو چې په خپله دا درې ورځې د پېښور او شاوخوا ولسوالیو ځوانان ولیدل چې هغوی له دې پښتني اتڼ سره څومره مینه لرله نو زما پوره باور دی چې ډېر ژر به د پېښور ځوانان که څه هم ډېر داسې پکې وو چې هغوی د ویډیو له مخې یا د نورو پروګرامونو له مخې د کاخېلو د اتڼ له مخې یا د پکتیا د ملي اتڼونو له مخې د ټي وي ګانو څخه د ویډیوګانو څخه دغه اتڼ زده کړی وو. ډېر ځوانان داسې هم وو او نوي ځوانان چې ما ولیدل خصوصا د پوهنتون ځوانان او د کالج خاص کر د کالج ځوانانو په دې کې ډېر ښه مینه ښووله او زما خیال دی چې ډېر ژر به دغه کار ګړندی شي.
ډاکټر صاحب دا اتڼ څومره قسمونه دي په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي؟
دا اتڼ قسمونو خبره ته پوستا وکړي چې اتڼ څو قسمونه دي. زه خو دا وایم چې په پښتو کې څومره لهجې شتون لري څومره لهجې ګډ دودونه ویل کېږي همدومره اتڼونه په پښتنو کې وجود لري. ډول ډول اتڼونه دي او بیا په یو سیمه کې مثلا پکتیا کې په بیلابیلې سیمې دي په هغوی کې په لږ توپیر سره اتڼونه بدلیږي را بدلیږي. زموږ په وطن کاکړستان کې هم دغه اتڼونه په یوازې په کاکړو کې شپږ اووه قسمه دي. همدغسې په ناصرو کې بیلابیل اتڼونه دي په غلجیو ټبرونو کې پرګنو کې اتڼونه دي. نو زه خو دا وایم زه چې څومره بلد یم له پښتو سره چې د پښتو څومره لهجې او ګردودونه دي همدومره اتڼونه دي زیات دي. تر لهجو یې د اتڼونو تعداد شمیر زیات دی کم نه دی.
جړک صاحب دا اتڼ ناری سندرې او غاړې د فولکلور برخه ده که د دې د غزل او د نظم په شان معلوم شاعران هم شته؟
دا اتڼ غاړې چې خاص کر په ځنګړي ډول په اتڼ کې په لوی کندار کې ویلې کېږي او په پکتیا کې ویلې کېږي په کلات زابل کې ویلې کېږي دا د فولکلور برخه ده چې ځینې استادان ورته د اتڼ نارې وایي موږ ورته د اتڼ غاړې وایو. له دې علاوه سروکي او بیا په سروکو پسې ټپې پښتو لنډۍ چې ویلې کېږي دا هم د فولکلور برخه ده او کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي دا هم د فولکلور برخه ده. دا مطلق فولکلور دی په اتڼ څنګه زموږ د کلتور برخه ده دا هر چا زده دی. دا د ټول پښتنو مشترک یو دود دی او دغه کې چې کومې سندرې ویل کېږي دغه فقط فولکلور پکې ویل کېږي.
ډاکټر جړک صاحب ډیره زیاته مننه چې دومره خوږې او معلوماتي خبرې مو را سره وکړلې. نو دا هم راته وایي چې د اتڼ او ورزش ترمنځ څومره ورتهوالی موجود دی. آیا اتڼ هم د ورزش په شان فائدې لري کنه؟
د اتڼ خو یوه ګټه او فائده دغه ده چې دا یو زبردست تمرین دی ورزش دی د ځوانانو او پیغلانو دپاره چې هغوی یو خواته خپل کلتور ژوندی ساتي ورسره او بلې خواته یې ښه ورزش هم کېږي او ورسره ورسره د پښتو فولکلور ته وده هم ورکوي. دغه درې اړخونه یې باید په پام کې ونیول شي.
جړک صاحب وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې اتڼ نړۍ ته د پښتنو د ښکلي مخ د ښکارا کولو لپاره څومره رول لوبولی شي؟ آیا زموږ د روڼ اندۍ یا روښان فکری تصویر هم دنیا ته ښودلی شي کنه؟
د اتڼ موږ ته د پښتنو دغه اتڼ تر اوسه پورې د سوی له میدانو یا مثلا له لوڼي علاقو دوکۍ له دې سیمه راواخه له کاکړستان راواخه بیا تر لوګره پورې زموږ ډېر کلي زموږ ډېرې سیمې داسې دي چې په هغوی کې د نرو او د ښځو ګډ اتڼ کېږي. نو دا ټولې دنیا ته دا جوتوي چې پښتانه ډېر روشن فکره او سیکولر خلک دي ځکه چې تر اوسه پورې په دوی کې دغه دود ګډ اتڼ چې د چا د واده یا د کوژدې په خوشحالیو کې کېږي دغه کورنۍ نجونې او هلکان په ګډه دغه اتڼ کوي. دغه د اتڼ یو ډېر لوی مثال موږ نورې نړۍ ته وړاندې کولای شو چې پښتانه تر اوسه پورې دومره روشن فکره او روڼاندې ټولنه ده.
مشال رادیوی مجلې ته غوږ شاهین الله سره خبرې کوو. شاهین الله د افغانستان د خوست ولایت یو ځوان خوږژبه شاعر دی. نوموړی د وطن ناخوالې په خپل شعر کې انځوروي. په افغانستان کې اوسني ځوانان په زړه پورې شاعري کوي او د ځنو ځوانانو شاعري خو دومره خوږه پسته سوچا او په ټول پوره ده چې تمه یې له لویو لویو شاعرانو څخه هم نه کېږي. د هنر د شتمنۍ دوی ته خدای پاک د هغو دردونو په بدل کې ورکړې ده چې پرون ورسره د دوی مشران او نن دوی مخامخ دي او لا هم دا نه ده معلومه چې سباون به څنګه وي. په نړۍ کې په همداسې حالاتو کې ښایسته شاعري پنځېدلې ده. بېله شکه زموږ شاعر شاهین الله هم د یاد وړ او د پام وړ شاعر دی. نن ورسره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې کوو. شاهین الله په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لنډ معلومات ورکړه. مهرباني.
مننه امیر صاحب. د مشال رډیو مجلې اوریدونکو ته سلامونه او مننه. د افغانستان له خوست شاهین الله شاهین تر څوارلسمه مې زده کړې کړې دي او د شعر شاعرۍ سره له کوچنیوالي مینه لرم.
صحیح. تا وویل چې د شاعرۍ سره له کوچنیوالي مینه لرې. نو ستا د شاعرۍ عمر څومره دی؟
تقریبا 15 کاله بچی چې شعر لیکم او باور وکا پرښتیا له ډېر کوچنیوالي د شعر سره مینه کما. څوک وپوښت چې زه به وایم چې ما د شعر سره د مینه له وجې شعر لیکل پیل کړي.
صحیح. او دا مینه څنګه پیدا شوه د شعر سره؟ څنګه د پام ور واوخت؟
نه پوهېږم. ما یو خداسې ذوقي مسله ده که نه. له کوچنیوالي کله په مکتب کې وم په سټیج په ترانه ویل کېدې او ځوانانو به شعرونه ویل. ما په یو ډول عجیب احساس کوه لکه نه پوهېږم دا به خپله برخه وي که نه. چې له کوچنیوالي مې له شعر خوند اخیسته هغې ترانې نه به ما خوند اخیسته او دغه وړه مینه را لویږي لویږي. او یو وخت کاروان صاحب کتاب په کور کې پیدا کېږي او هغه سره د دې چې زه به معنا نه پوهېږم هغه لفظونه مندرې او له شعره خوند و چې ما هغه کتاب بیخي زیات زیات لوست او داسې په وخت وخت ما د نورو شاعرانو شعرونه مطالعه کړل او شعر مې وپېژند او بس شعر لیکل په دې وخت پیل شو.
صحیح. دا خو د شوق تر حده خبره وه. تا د کاروان صاحب کتاب ولوست او ځینې نور کتابونه به دې لوستې. خو په خپله چې د شعر ولي کاغذ بیا اول ځل چاته واوره او چیرته د خلکو ته ورسو کنه ځان پورې د محدود ساتلی او دا قصه راته وکړه چې ستا شاعري ستا له کتابچې نه خلکو ته څنګه ورسېده؟
ما ځینې ملګري درلودل او موږ یو څو ملګري له کوچنیوالي چې ملګري وو داسې هغوی پر ما او هغوی به رډیوګانو ته خوست کې زنګونه وهل لیکونه به مو لیکل یا به هلته کېناستو. بس دغو ملګرو ته به ما کله کله شعر وایا او هغوی به تشویقولم چې والا ښه شعر دی که نه. چېرته اول وخت کې شاعري او ښهوالی بس که وایم چې ما لومړی شعرونه خپلو نږدې ملګرو ته وړاندې کړي.
تا ویل چې رډیوګانو ته د زنګونه وهل مشال ته خو دې کله زنګ نه دی وهلی؟
یار مشال څوک پکېږي نه فکر کوم مشال ته به مې زنګ نه وي وړی. هغه دلته خوست کې نږدې رسنۍ چې دي زه وایم چې یوې نړیوالې رسنۍ ته به مې زنګ نه وي کړی. دلته همدې د خوست افغانستان مضبوط نږدې رسنۍ ته به مې زنګ
نه وي مېلمانه کېدو. صحیح. تا مشال ته زنګ نه دی وهلی خو دا د مشال تاته زنګ وهلی او دا د هغه هنر له برکته ده چې خدای پاک تاله در کړی دی. مونږ د هنرمندانو قدر کوو. همداسې بریالی اوسې. ښه. یو شعر به درنه واورو. زه ډېرې پوښتنې لرم خو دا تلوسه مې ده چې شاهین الله شاهین به څنګه شاعري کوي. نو یو غزل را تورې.
یو غزل به درته ووایم. ولې ما دې کړي هېر خو ځان دې نه هېروي. ما دې کړي هېر خو ځان دې نه هېروي. نیم پاتې خپل داستان دې نه هېروي.
واه 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 ډېر ښه.
مننه. هسه بس مې ځان ته ډاډ ورکوه چې دا خوږه یاران دې نه هېروي.
هسه بس مې ځان له ډاډ ورکوه
چې دا خوږه یاران دې نه هېروي.
چې دا خوږه یاران دې نه هېروي. واه مخکې اورو.
مننه. چرته دی خامخا وهی جانانا. چرته دی خامخا وهی جانانا. ما سره کړی قرآن دی نه هېروي. هغه کتاب ګل کرل پکې ژاړي هغه ګلدان دی نه هېروي.
دا بیا وایه. دا بیا وایه. بیا وایه دا شعر.
هغه کتاب ګل کرل پکې ژاړي هغه ګلدان دی نه هېروي. او زړه له ونای د خای هیر د کړي خو خافي زا وجدان دې نه هیروي او امیر سی شیر دې چې ورورک چې هر سره وړي خو خیدا ورورک چې هر سره وړي خو خیدا د لوپټو دکان دې نه هیروي او مننه شاهین کما د ځان غنی او کنا خدا ظالم جهان دې نه هیروي
شاهین کما د ځان غنی او کنا خدا ظالم جهان دې نه هیروي د خپل شاعری او ردونکو د شاهین الله شاهین د خوست او په کوم عمر په خ شاعری کوي یو بل غزل امراته وای شاهین الله خوان دی وکونو زم چې یو بل امدان خو
دا مننه مې د هله د ردونکو بخو
حتمان به خو
چې ودرېګا نظر مې ستا مچک ګروي
ها
ودرېګا نظر مې ستا مچک ګروي وګې د اصل جبین تمبک ګروي
واه
پورته مې پشار وړای پیټه استاد غم غلیم تنکای ملا مې ادک ګروي
واه واه بیا وای نشه
مننه پورته مې پشار وړای پیټه استاد غم غلیم تنکای ملا مې ادک ګروي او امیر سے دغه وخت مې زړه شیله تمام دنیا تور یو انسان چې کله بل تک مک ګروي زورتا کتاین شم زړه می گی کوي وی استاد انګو پیچه پیچک غروی
دا شیر برا ته بیا وای خا مهربانی
من زورتا کتاین شم زړه می گی کوي استاد انګو پیچه پیچک غروی
ها ها نیر
مقصد چې ځان ته پکې ګوري خو سارا د غلطۍ تند د شاهین په غزل دک غره
واه واه شاهین الله څنګه خپل تجربې دی بیان کړې دی پکې او ډیره خوږه شاعري کوي او څه شه دی اړباسي چې شعر لیکي څه چې وګوري نو الهام در باندې وري
ولا یو خو څه کتل لیکنه ختمن شاعر څه خو لکه شاعر په خپل مین وی کنه یو داسې وی چې ځینې کیسې وی کنه چې سړی نشي کولای او مونږ تلنه د محدودیتونه دي یا داسې خپلې کیسې چې نشم کولای یا د ملګری وینم یا د نور خالق وینم چې هغه خبره نشي کولای او یو ډول شعر کې راځي د سړي خلاص شي چې شعر ولیکي او دغه وجه ده چې شعر پیل شو او شعر رنګ لیکل کیږي
صحیح په هر موضوع شعر لیکل شي
داسې وی امیر صاحب تاسو ته خپل معلومات دي لکه مخکې د دې پوښتنه جواب کوم تاسو شعرونه یا د نور لوی شاعرانو شعرونه مال وستل او تاسو ته خپل معلومات دي امیر صاحب چې ماته زینه کسان میسج وکي میسنجر کې ځان وکي چې ماته شعر ولیکا شعر یو خدا څنګه لیکل کی دا ډیره سخت ده دا تجربه کړی وي ته تنا څوک شعر واړی ته مجبور شوی چې شعر ولیکي شعر نه لیکل کی ډیره سخت ده نو شعر خپل راز یو ټکل چې خپل راشه ډیر خوب لیکل کیږي زه تاسو نه شم کولای او وې کوم ډیر په زور او ډیر په زور
هغه سی خوند هم بیانې کنه چې تبي شعر خو به له خبره تک فرمایشي شعر خو هغه سی خوند به هم نه کوي کنه
بالکل خبره را فرمایشي شعر خوند نه کوي خبره را سره مست
صحیح دره ته چې په خفګان کې خشیر لیکل شي که په خوشاله کې
وې مامیر صاحب یا را خفغان کې خشیر لیکل کیږي او خوشاله کې خوشاله سم خوشحالي نو خوشاله کې مشه لیکل کیږي خو زه فکر کوم خفغان کې معنی خشیر لیکل کیږي
صحیح او د خوښ شاعران د سوکت
د خوښ شاعران یو خدا په بل د امیر سپ چار تو خشیر ولي کی کنه د سړي خوښي یو ځینې خلک به داسې وي چې ټوله خشایری وو کې ډېر خشایری وو کې نو کوه ما مخکې مې یادونه وکړه د کاروان شاعر
bale bale
هغه سایل خاصم سایل سایل سے
رحمت شاه سایل سے
درویش او ممتاز
درویش ترانه ممتاز
او تو خپل مکان ازما ډیر شاعران خو هیڅ خدای دی لري رښتام په پښتنو کې شاعران تیر شوی دی او نو د څوک په شعر ولې کې زما خو هیڅ یو دغه تلور 15 شاعران زما ډیر خو هیڅ نه چاته
سید زمونږ ځوان کول څنګه شاعری کوي د افغانستان یا د پښتونخوا ځوانان شاعران چې دي د دوی شاعری د مشرانو پرتله څنګه ارزوي تاسو؟
یو داسی وی امیر صاحب چې پخوا هم ښه شعر لیکل شوی دی لکه د شعر عمر کنه ډېر عمر لري. اوسنی ځوان شاعران که په کوزه پښتونخوا کې دي اوبر افغانستان کې دي زه وایم چې ښه شاعري کوي. داسې خبرې وکړي داسې په اصطلاح په طبیعت کې داسې شایان وغږول چې پخوا چا نه وغږولي او بیخي زه وایم چې ښه شاعري کوي. او یوه خوبي یې دا ده چې خپلې تجربې شاعرانه کوي او کوښښ کوي چې خپلې خبرې وکړي ځکه اوس وخت کې خلک پوهېږي کومه خبره چې شوی وي هغه څوک نه کوي غواړي نوې خبره وکړي او نوې تجربه شاعرانه کړي. نو زه وایم چې ځوان شاعران ښه شاعري کوي او ځینې داسې وي چې یو څوک ته ووایي چې کاش دا مړ شوی نه وای دی به څنګه شعر لیکلی وای تسلیم خو د ربو پخې څنګه شعر لیکلی دی مونږ وایو کاش مړ شوی نه وای صابر صاحب داسې نور شاعران. نو که ووایم چې د ډېر عمر ډېر شي د ځوان شاعران عمر ډېر شي ډېر ښه شعر به ولیکي او رښتیا هم د دې اثر انځور په راتلونکو نسلونو ته وړاندې
بالکل بلا شکه د نن دور د پښتو ادب د شاعرۍ د پاره زرین دور دی او د نن ځوانان چې کومه شاعري کوي راتلونکي نسلونه به یاد لري او د دې دور ځوانان به په خنوم یادیږي. او شاهین الله شاهین کتاب د چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب کتاب نه دی چاپ شوی او نه مې داسې فکر کړی دی چې کتاب د چاپ شي ځکه زما شاعري لا اوس
خبره
وکړه سب خپرونه اوریدا په غیک ادبی خپرونه و د مشایرای ته کې خپر اول او زنه خبر چې دلته بهیر دیا په اصطلاح مشایری کې غیغه اول وختونه کې خوست ادبی بهیر خوست کې چې ډیر خی مشایری کړی دی او نور ولسوالۍ ته کتاب بشنه کړی دا ډیر مشایری په تر سره شوی دی. خوست ادبی بهیر سره پاتې شوی ام او سروانه دی بهیر سره او دغه چات بهیرونه دی مونږ خوښ کړل چې چاته مشایره را کنه ملګری زنګ وهلې دی ورغلی یو. نو کوه ما چې په خوست د دې بهیر کې ما ډېر څه د کړي دیالتا سیف محمد پرې دی او بس کاروان سی بو نور لوی لوی سازان په پانتون راتلل به لیکچر به وړاندې کوو بیا مشایره کې دا هلته ما ډېر څه د کړي دی او وایم چې د خوست د دې بهیر سره پاتې شوی یم خوست کې دا بس دی
رڼاګانو د محفلونو او د رڼا د خوراونکو سره په څنګ کې پاتې شاهین الله شاهین ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې موږ له دې وخت راک یو بل شعر هم راته ووروي بیا به خدای پاماني وکړو.
قربان یو شعر به وایم ولینه چې هسې خوشی مې راځي ګریوان ته وخ کې کاش چې وته توم خپل جانان ته وخ زمکه نن می کی زوړن سر ولاړ دے چار وڑی د وړو دکان ته وخت کې واه د جانان للوري نوې خبر نشتا تو یو مې زړ سامان ته وخت کې امیر سے دای او پټې در نمرې دا سه حکومت کړې لګ لګ ور کوي وجدان ته وخت کې
واه چې ډېر
مننه د دیدن په ځای مګون د ګل راشین سی د دیدن په ځای مګون د ګل راشین سی ته تومه دی خالی ګلدان ته وخت کې او د ټټر زمکه د مخ پرې نو یارا تو یوا ما د دې زرو تان ته وخت کې او یو سړی د دې دونو شاهینا داد حیران وړلې ډیر ته ځان ته وخت
ډیر ته ځان ته وخت کې ډیر مننه شاهین خان
ډیر مننه مې سیب چې زمو د دې وړ وبلل مو پښتنه مو وکړه خوښ ما امیر صاحب قربان دې د خوږ غږ او مننه له اورېدونکو او کومه خبره زمانه اتیر زیات شوی بخښنه غواړم او د خوشاله او سوکاله ژوند په هیله مې
دې اونۍ مشال لډیوی مجله هم دومره وه. تر بیا خپل کوربه نجیبه مرته اجازه ورکړي. د خدای پامان.